زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسل نرسلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم له ورکړې دوه کاله تیر شول، نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. په نننۍ خپرونه کې له خپلو میلمنو ایوب رفیقي صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقي صاحب سره پیلو. رفیقي صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی یې، طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسې اوریدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د اماردروي څخه د طالبانو د اماردروي موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بېخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم، من هیڅ بزګر یا من هیڅ زمیندار چې په افغانستان کې بعد دومره غټ تحول څخه 40 کلن تحول څخه دوی وکولی شي 50 دوی وغواړي چې 95% دې کم کړي. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو د کښت په منځوړلو کې زمنه مو نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري هغه بل بحث.
بله، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاق او تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده، په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
بشری عمل عمل او افغانستان اقتصاد حد اقل 50% دوی زراعت باندې ولاړ دی، او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کم کې دا بېخي لوی رقم دی، او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښت نه دی، زده په بل ځای کې مؤثره نه وي. او ته چې 95% د یو چا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دغه وخت کې چې په شل کاله په دېرش کال کې تریاک د افغانستان و خپل اوج ته ورسېد، دا باید تدریجي راکم شي. دا نس کېدلی چې په یو کال دوه کاله کې 95% او 100% دا رقم شي. دا د خلکو اقتصادي رشتې د دې سره تړل شوي، دا د ګرفت سدود ټوله په دې باندې سوي ده. حتی په ډېرو مراتقو کې دا د ښځو ولور په کتاریا کور کوي. نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر اساس شی دی. دا باید د دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وشي، د سیاسي برخورد وڅنګ. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکوي نه ورکوي وعدې کوي، خو د هغه ځای دی چې باید دوی مصارف وکړي. دا په دې سره دوی ورې سیاسي برخورد کوي. دغه 5% چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي د دوی د امارتلو څخه، دا 5% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومکو په لحاظ باندې. دغه پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه. دا پیسې راځي افغانستان ته، دې مصرفېږي، خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه دې مصرفېږي. دا ډېرې پیسې دي که دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعا مجبورې دي ورکړه شي، دا خو د مسله حل کېږي. یوه ژبه ورسره پیدا کولی شي. خو متاسفانه دا کار نه دی شوی. نه نړیوال ودې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي په دې عرصه کې سره کومک شو. یو لاسو هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته تړلی دي، دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
بلې، نادم صاحب، طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلي وو چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمینه د نورو کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړه شي. طالبانو په دې برخه کې څونه د یو مسؤول په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښت مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته خبره دا ده چې دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دند نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغله افغانستان ته دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو، په ټول د تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې انګریزانو دا تریاک کړل او دوی لیدل چې تریاک دی په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي د رفیقي صاحب په خبره چې دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دوني نه ده چې په اصطلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته وایم، زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پختې فابریکه وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېرې ګټورې په دې وې چې هم یې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ورته. یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نه تی ډېر ښه خبره. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان وو چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته به ورکول، هم به شکر د افغانستان د پاره تولیدېده، هم به اسعار خارج ته نه تلل، هم به دیقان ښه ژوند درلود. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو وار تقلیل راوړي، صحیح دی ته جامع جهاني د پاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته. دوی اخلاقي وظیفه ده دغه په شوم پدیده چې مخنیوي وسی واقعا د ټول نړۍ په ګټه، انسان په ګټه.
نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې 40 میلیونه ډالر زی افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په اصطلاح اعلان وکړي هغه امریکایي، په دې چې دغه 15 شپاړسم دی د عقرب دغه راغلی وو د تیر کال کانفرنس وو په دغه کې په کانتینینټل کې زلته وم، او هلته معاون د سرمنشي ملل متحد کوفی انان یو څوک ولته راغلی وو، بلته قسم وکړي چې زه په هغه وخت کې چې زه معاون د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم، بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره یې ولید، او هلته ده چې وعده راکړه چې زه دا صفر ته رسو. مونږ اصلا وایي موږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي، ایران پاتو چې رښتیا موږ به څه شی غوښته چې څومره به مرسته وکړو، څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسي. اما دوی ډېر په اسانه طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه. اوس هم دوی ګوري دا 15% تریاک تقلیل کښته، دا خو دنیا ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی، دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهاني قطعا باید ولسته پانلول وکړي، د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضي یا څه چې پاتې دی هغه ځکه ده ولسته. دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره د مرسته وکړي، د پاینده کې چې دی وارز د افغانانو سره خاړي کې ولري.
بلې رفیق صاحب، په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګر یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخواړی. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته، کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دي د هر کښت لپاره مزکه د اوبو دي، که نمزکه وسیږم کښنه کیږي چې اوبه مو وسیږي کښنه کیږي، بل بدیل شی موږ نور ته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، خوشحالۍ و د ټول شام مد نظر نیولی، عیني شرایط مد نظر نیولی، دا تریاک چې کرل کیږي دا مو به واړي، او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې واړي. په دې خاطر ډېر کوډي کیمیاوي استعمالېږي، په دې کې هر څومره چې ډېر کوډي کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښ دی هغه دا دی د تېرو شلو کالو یا څلوېښتو کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت یې کاوه هغه یې د منځه یووړ. یو نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي بل هیڅ زراعت نه دی زده او د افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي د انګورو د پاره بل قسم کسان پکار دي د انارو د پاره بل قسم کسان پکار دي د کښتو د زراعت فرق سره کوي په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان زراعت لپاره یوازنی سره کومه کیږي، د افغانستان د زراعت شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي، په هر شکل چې مدیریت دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کیږي، دا که کرنه جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو په ډېر اوازو، جوړ شو په ډېر مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه رایله کېدلې د دې موږ ټوله شاهدان یو، دا ټول افغانستان به خبر دي، نارونه یې نه وجود، دا اوبه پر کومې خوا ولاړې شي. اگر طبیعی مسیر اور پریشی و نور دو دا تقسیم دا بیاری قطعا دا زراعت پر نو آمده کرد، دا چه اگر زیر بنا دا کار دا غیر نو آمده کرد. نو او سم زراوای مجد دا اوبو مسئله تر اگر زایی چه بوجود دا که پا تیل راوزی که پا مصرف راوزی دا باید مدیریت سی، دا باید سم مدیریت سی.
بله رفیقی صاحب، دغه د سنتي او بخي دغه د سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او دا افغانستان ته کفاف کوي؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي، لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي، دغه هم ډیر نوي شیان دي. په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت درلود کې او مقایسه یې کو د اوسني کښت سره؟
افغانستان کی اور مختلف شهر حبوبات موږ کرل په دې ځکو باندې او علي خپل موسم درلود، یعنی خپل پر وخت باندې کرل کېده، او د دې کسان بیخي ډېر امه په مرض پیدل، امه د اوبو په اندازه پیدل. یو نسل چې په مځکه باندې کار وکړي هغه د مځکه په خاصیت باندې ټول پوهېږي چې د مځکه څه مشکلات دي، او بل اخره د اوسني زراعت او د پخواني زراعت سره که دا موږ سره یو ځای کړو او اسانه یې کړو، د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب ارسان صاحب، هغه دا دی چې موږ یو طویل مدت پروژې لرو د چشت د زراعت لپاره، او یو آلی پروژه چې ولرو چې فلاره دغه یو میاشت بعد دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري. که ته هغه ته واده د فابریکې ورکړې هغه ډېر ناوخته دی، هغه دومره طاقت نه لري. بعضې ډېر آنی شیان دي چې کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي، چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي او بینډۍ دي چې په ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکوي. خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ عنعنوي کښتو باندې چې میوې دي او غنم دي او دا او دا او دا دي. نو په دې خاطر باندې د عنعنوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی، د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال ودې ته قانع نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار لري نه. او دا تولید مدته خپای، یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړیانی سوي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ول همیشه به جګر خونه ودان افیر میول چې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو خونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ندیم صاحب دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر دا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوی دي تر څو د اوبه بل اخر مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% از موږ زکه غرنۍ دي نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي یا 50% اوار هم زکه ده زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شات کې شو مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل دا سلما بند چې جوړ شو کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال بيخي جوړ نه کوي اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو چې دا پر ایران د پاره برته او به یو مثلا د کمال خان بند ته وګورئ دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت په افغانستان کې نه درلود چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونو جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آتا د خپل د سند د اخوات تحکیمات په کوله مونږ ټول او بچ به سیل راله بعد به ټول مزکی به لاندې کړل ډیر مزکی د مزي جوړل دا دا و چې افغانستان امکانات نه درلود اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده لپاره د زراعت لپاره واقعا په خو موږ دانس کولای کټ کټ سم دغه د داوود خان د وخت پلان دی اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزی حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه نو دغه لپاره دی د اوبو د کنټرول لپاره د زراعت لپاره دی لپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته ضرورت لري چې په دې چې د لږ مزکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو کم نه و حاصل پر کم مزکه موږ هغه یو در نسو اتا تیوم کار چې عبدالاحد عموماً فضا ته ولاړې خو مسئول تحقیقاتي زوم مسئول فضایي تحقیقات او دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مزیک نقشې او د خاور نقشې مو جوړولې چې د قندوز مثلا مونږ نیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې او چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي یعنی فوتوسنتیز مو ته یکره دغه د پاره ضرورت لري چې موږ دغه دقیقاتي محاسبات ولرو او استفاده وکړو موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کوم ځکه سره کم باید وکړي چې څومره حاصلات واخلي مثلا په خو موږ زعفران چې فکر نه کوی چې په افغانستان کې او فکر مو کوی چې ټول په ایران کې جوړ شي ګوري د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې دا شان په کار چې دیخان تقویه سی باید که تقویه نسی خو بیچاره کری په آخر که صفر بله
رفیق صاحب، دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو. اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی. اوس یو نوی اقدام چې طالبان حکومت کړی، دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي. د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته؟
د هر نوع کښت کده زهر وي کده تریاک وي کده شي، د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده، یو غیر عادي شی دی. او ته د خپل ولس سره جفا ده، هر څوک چې کی دا خبره نه. کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکې کیفیت ته منځه وړي. زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښت ته منځه یوسي، نه یوازې چاغه کښت ته منځه وړي، د همسایه کښت ته منځه چې چاغه تریاک نه وي، د مځکې پر کیفیت تاثیر کوي، پر محیط باندې تاثیر کوي، په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي، پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي، امراض زیږي، د حیواناتو لپاره مشکلات پیښي، د ښځو د اطفالو لپاره مشکلات پیښي. عوارض جانبي فوق العاده ډیر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دوی. نو په دې خاطر باندې کدا حکومت دي، کدا جامع بین المللي، کدا ولسی دا ژغ باید بدرګه کی چې دا یو ډیر غیر عاطفي کار دی. موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکړل شي. ولې تریاک کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرلی دي او د مجبوریت پر اساس کرلی دي، دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده. اوس هم چې تریاک کرل کیږي، دا 15% مجبور کسان چې کری د ډیر مجبوریت سره کری، او اکثره چې دا کرل کیږي کورو ته نږدې کرل کیږي، په بخښو کې کرل کیږي، چې د خلکو د سترګو سنیامي، او هغه عموما د نفوس سره کرل کیږي چې هلته کورنۍ ده، حیوانان دي، هلته نوټې ده. نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالف یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم وشاته ولاړ چې هغه د دوی د کښتونو د زهریاتو په واسطه یې په کیمیاوي موادو باندې ولري.
خپل د کیمیاوي مواد خپل موزر شی دی. اوس تاسو په دا وادونه کې دا پرمختللي وادونه چې وګورئ، مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شانو پسې، مثلا اورګانیک بادرنګ وي، اورګانیک پامه دغه رومي وي، هر شي اورګانیک بلي. په دې چې اورګانیک په تاسو اړ دي کیمیاوي مسایل دي او پر صحت باندې پوهیږي چې کیمیا بد تاثیر کوي. هغه شي که په مځکه کې دوی زار وپاشي، دا زار نه تناشي مثلا زراعت خرابی، دا چې مځکه خرابی، دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي، پر دخل کو پر ژوند تاثیر کوي، دا په سل جلدی امراض رامنځته کوي، یا ته سرطانی امراض رامنځته کوي، یا ته دا اوبه چې تر مځکی لاندې دي، د مځکی لاندې اوبه ککړي، یعنی دا ټول ډیر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زارجن مواد په سره د حاصلاتو د زیادت کوکنار د منځورول د لپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي، له ګاونډیو هیوادونو سره یو ډیر شمیر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډیو هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډیر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي، چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي ترڅو دوی بازار پیدا شي. یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخه لري. اول پر یو خبره باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر 3000 ډالر پورې خرڅېږي. دا تفاوت بیخي ډیر دی. تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو اخوا ده، په جهانی مارکیټ کې د 300 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهانی بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافي او د منطقې د جغرافي فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي، په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف امسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د چارواکي په دې تفریر کې شریکان دي. په دې کې هیڅ شک نشته دا موږ په سترګو لیدلی دي او منطقې هم داسې ده. د 500 میلیارد ډالر یا 300 میلیارد ډالر ازمول هم تاجکستان ته نسبولی ډېر اشیا بیا نه کولی شي نه دا منطقه کولی شي دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي او دوی دا کاروبار هم دوی کوي. هم د افغانستان یا د منطقې د تر اوسه وتلې خبره ده. نو یو کرش دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته دا کرش نه غواړي دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده مې نایس دغس چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیانۍ پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي شي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ده، که د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکالي چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي، هر څوک په لګټ جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پای مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یو بل خبرونه مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان.